په افغانستان کې شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مجله کې مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. د افغانستان ملي مصالحې دیالي شورا مشر عبدالله وایي پاکستان ته سفر ګټورو او کابل ته له ډک لاس سره ځي. له اسلام آباده په دې اړه راپور سربیره پاکستان ته د ښاغلي عبدالله د سفر د لاسته راوړنو په اړه به د سیاسي چارو د وکتونکي نظر واخلو. لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فریبا ظاهر دا خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکي، د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر وایي له ښه پیغام سره به افغانستان ته بیرته ولاړ سي. شپږ ملکي وګړي نن مازدیګر په خوست ښار کې د ماین په چاودنه کې ټپیان سول، او د جنوبي قفقاز په لانجمنه ناګورنو قرباخ سیمه کې د اذربایجان او ارمنستان ترمنځ جګړو نن څلورم ورځ هم دوام وکړ. خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر وایي له ښه پیغام سره به افغانستان ته ولاړ سي. عبدالله عبدالله نن په اسلام آباد کې د ازادي راډیو له خبریال سره په مرکه کې ویلي چې د پاکستان سفر یې لاسته راوړنې لري.
زه ډېر هیله من یم چې سفر مو زه خوشحاله یم. دغه ډسکشن مباحثې چې موږ درلود مقامات سره او خلکو سره هیوادونو سره، او انشاءالله چې ښه تاثیر وکړي ښه اغېز وکړي پر مناسبت.
تر دې وړاندې عبدالله عبدالله د پاکستان له ولسمشر عارف علوي سره د لیدو پر مهال سوله د افغانستان د خلکو او حکومت لومړیتوب بللی و. ښاغلی علوي ویلي چې پاکستان د افغانستان د سولې هر اړخیز ملاتړ کوي. ټاکل شوی ښاغلی عبدالله پاکستان ته د خپل سفر په دریم او وروستۍ ورځ د غیوت له دینی عالمانو سره هم وګوري. نوموړی تر دې د مخه د پاکستان له صدر اعظم عمران خان، لوی درستیز قمر جاوید بجوا او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره لیدلی و. د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازي وایي هر میاشت د هیواد ډیری خلکو ته د امنیتي پیښو له کبله مرګ ژوبلاړ اوړي. ستيفانو پونته کورو نن پر ټویټر ولیکل چې ناتو د ملګرو ملتونو د سازمان ترڅنګ په امنیتي پیښو کې په لاس جوړ شوی چاودیدونکو موادو کارول په سختو ټکو غندي. د هغه په وینا ټول افغانان اړتیا لري چې د سولې ګټې احساس کړي او په لیدلوري باور ولري. په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د استازو ترمنځ د مذاکراتو په دوام سره لا هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي په کچه کې کموالی نه لیدل کېږي. تر دې وړاندې په کابل کې د ملګرو ملتونو د سازمان دفتر یا یونما په افغانستان کې د ماینونو دل غندلی او هغه غیر قانوني کار بللی و. د ملګرو ملتونو د سازمان د شمیرو لمخي یوازې په اگست میاشت کې څه باندې سل ملکي وګړو ته په افغانستان کې د ماین د چاودنو له کبله مرګ ژوبله وشته ده. یوازې پرون د دایکندي چارواکو تایید کړی چې په دې ولایت کې څوارلس کسان د ماین په چاودنه کې ووژل شول. دا خبر داسې مهال ورکول کېږي چې شپږ ملکي وګړي نن مازدیګر په خوست ښار کې د ماین په چاودنه کې ټپیان سول، او د ماین انتقالونکی کس په خپله پکښه ووژل سو. د خوست د والي ویان طالب منګل ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه نن د خوست دوهمې امنیتي حوزې اړوند د مجاهد څلور لارې ته څیرمه سوې ده. د دې پیښې مسؤلیت وروسته چا نه دی منلی. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن او په راتلونکو څو ورځو کې د سختو اورښتونو او سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی دی. دغه ادارې د کابل په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې د اورښتونو وړاندوینه کړې. د دې ادارې یو مسول محمد نسیم مرادی نن ازادي راډیو ته وویل
پنانګارور، نورستان، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، پروان، کابل او بدخشان ولایتونو د سیلابونو د پیښو امکان شته چې د ورخ کچه په بیلابلو نقطو کې لاس
ملیمتر پورې اټکل کیږي. دا اداره د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې له مسؤلینو غواړي چې د احتمالي سیلابونو د زیانونو د کمیدو لپاره چمتووالی ونیسي. نږدې یو میاشت مخه هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سختو سیلابونو لسکونه کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. تر ټولو ډیر خونړي سیلابونه په پروان کې راووتل چې نږدې دوه اویا تنه یې مړه کړل او لسلو ډیر نور یې ټپیان کړل. زموږ غږ لازادي راډیو اوري. د جنوبي قفقاز په لانجمنه ناګورنو قرباخ سیمه کې د اذربایجان او ارمنستان ترمنځ جګړو نن څلورم ورځ هم دوام وکړ. دواړو لورو نن تایید کړ چې له څو استقامتونو په سرحدي سیمو کې بریدونه دوام وکړ. د اذربایجان دفاع وزارت نن په ویلامی کې دا خبره وکړه. د ارمنستان د دفاع وزارت ویاند هم ویلي د ناګورنو قرباخ په جبهه کې درنه جګړه د توپونو له مرمۍ سره ملوه. اوس په دې جګړو کې د دوو سیمه ییزو قدرتونو لکه روسیې او ترکیې د ښکېلېدو اندېښنې ډېرې سوي دي. د ارمنستان دفاع وزارت تر دې وړاندې ویلي چې د ترکیې یو جنگي جټ الوتکه یې نسکور کړې ده، خو د ترکیې او اذربایجان دفاع وزارتونو د ادعا رد کړه. په اوکرين کې په 13 ساعتونو کې څه باندې 4000 کسان په کورونا وایروس سخت شوی دی. دا دروان کال د می میاشتې رئیس چې په دې هیواد کې دا وبا خورس و په اوکرين کې په یو ورځ د کووید 19 ناروغانو تر ټولو لوړ شمیر ده چې ثبت شو. د اوکرين د امیر روغتیا وزیر ماکسیم ستپانوف نن په کیف کې خبريالانو ته وویل په 4029 ناروغانو کې 216 اویاتنه ماشومان او 101 اویاتنه روغتیایي کارکونکي دي. او یو هندي محکمې ټولو هغه د ډیر شو کسانو ته چې نږدې ډیر شکاله د مخه پرې و جمعات په بریټ کې په لاس لرلو تورن ول برات ورکړ. هغه بریټ چې جمعات پکښ ورانسو د هندوانو او مسلمانانو ترمنځ تاو ترخواله راو پاره چې شاوخوا 2000 کسان پکښ اوجل سو. د هندو ملت پالي بهارتیا جناتا ګوند یو شمېر لوړ پوړي مشران په تورونو کسانو کې شامل و چې نن برات ورکړل سو.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز د تودوخه لوړه درجه 22.12. جلال آباد اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 23.13. کندهار اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 23.11. هرات اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 23.6. او مزار شریف کې به هم اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 23.11.
ازادي رادیو اوري بلند پراپرونه کې بووري چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله وای پاکستان ته سفر ګټور او کابل ته ډک لاسرزي. د اسلام آباد په دیړه پراپور سربیره پاکستان ته د ښاغلي عبدالله د سفر د لاسراوړونو په اړه به د سیاسي چارو دی وکتونکي نظر هم واخلو. په کابل کې ځوانان په یو لوی غونډه کې راټول شوي او د افغانستان د ځوانانو د 22 کسیز شورا لپاره څو غړي ټاکي.
کوم ستونزه ده دا ټول مونږ کوي سوس په دې شورا له طریقه ارګ سره مخامخ کو.
طبیعي پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت وایي تر اوسه په افغانستان کې د ماینونو په چاودنو کې ډېرو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوړي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د نړیوالو له غوښتنو سره سره د اذربایجان او ګرجستان ترمنځ د ناګورن قرهباغ پر سر نښتې روانې دي. ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار شمشاد زدران په امراسته وړاندې کوم. د افغانستان ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله پاکستان ته د سفر په ترڅ کې نن د پاکستان د دینی عالمانو د شورا له غړو سره وکتل. تر دې مخکې ښاغلی عبدالله د پاکستان د ولسمشر عارف اولوی سره هم کتلی و. ښاغلی عبدالله وایي چې پاکستان ته سفر ګټور و او کابل ته له ډک لاسرزي. له اسلام آباد زموږ د مشال رادیو خبريال طاهر خان هم د شي بر سره وصل دی. طاهر خان خبرونه ته راغلاست.
ډیره مننه تاسو شکریا.
کراته وای چې عبدالله نن د پاکستاني دینی عالمانو په یوې لوی غونډه کې ګډون کاوه. تر دې غونډه مخکې د ملي مصالحې د عالی شورا جګپوري سلاکار او د رسنیو د دفتر مشر مجیب الرحمن رحیمی تیر شپه ازادي راډیو ته ویلو چې ښاغلی عبدالله به د پاکستان دینی عالمانو ته یو واضح پیغام ورکړي او هغه هم دا چې ورته وبوي چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی. د دغه غونډه جزئیات له رسنیو سره شریک شوی چې معلومات مو ترلاسه کړي چې په دې غونډه کې څه وویل شول.
یو ورځ بیا تاسو باندې لګشي په وړاندې چې کوم د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل په نامه اداره ده چې دا په پاکستان کې حکومت ته او پارلیمان ته چې کوم د اسلامي قوانینو په اړه باندې ردی رائے ده هغه سره شریکي. نو داغه مشر ډاکټر قبلایا سره چې هغه د نن د غونډې هغه قربمو او دیني عالمانو هم دوه سره غونډې کړیو. نو د سره زمما لکه شی په وړاندې خبرې وشوې. یو خدای چې غونډه د پایت کې غونډه شوې ده د افغانستان د خوا مولوی طاهرمان سلیم چې د ډاکټر عبدالله د مصالحې د شورا د معاون هم دی بیا مولوی شهزاده شاهد دا هم په پلاوی کې شریک دي. دوی د افغانستان د لخوا وناوکا ډاکټر عبدالله دی غونډه مشرکو ده او د پاکستان لخوا بیا مولانا حنیف جالندری دی. د پاکستان کې کوم د مدارس او د دیوبندیانو د مدارس چې کوم تنظیم دی د هغه یو مشر هم دی. نو غونډه شوې ده او په غونډه کې مهم شیان ده دي. په خپل ډاکټر ریاض ډاکټر کبلا ریاض دا خبره وکړه ما ته چې یو خدای چې دا اول ځل دی چې د پاکستان علما عالمان هغه د افغانستان عالمانو سره غونډه وکړه، ځکه چې ماضي کې دې دا خبره کوي چې د پاکستان علما به افغان عالمانو سره نه کېناستل، غونډې به نه کوي، داسې به ملاقاتونه کله نه کله وشول، لیکن داسې کار نه وشول. یو خدا دویم دا دی خو ډاډمن ښکاري، یو خدا دا خبره وکړه چې د افغانستان او د پاکستان په اساسي قانون کې چې کوم آرټیکل ماده ده، دویمه د پاکستان هم او دویمه د افغانستان هم، هغه دواړو کې اسلام مذهب چې دی هغه ریاستي مذهب دی، لکه اسلامي ریاستونه دي. دا خبره وکړه. او بل دا چې دوی چې پاکستان کوم قوانین خپل جوړ کړی دي، د لکه څنګه چې طالبان غوښتنه کوي چې اسلامي شریعت دي، نو دی دا و چې د قانون او دستور په بنسټ باندې چې د پاکستان د وړاندې کوم قوانین موجود دي هغه تیار چې افغانستان سره هغه شریک کی، چې د طالبانو دغه غوښتنه یا دغه کوم تشویش ته جواب ویلی شي. دا مهمه خبره چې بده وکړه هغه دا چې د پاکستان عالمانو د افغانستان د دې پلاوی او د عالمانو لخوا د افغانستان د سفر بلنه ومنله، او دا یو ویل چې دوی افغانستان ته دغه سفر ته د سترګو په لار دي او همکاري او تعاون به افغانستان عالمانو سره جاری دا ول ځل دي، ځکه چې پاکستان علماو ته په ماضي کې هم برنه ورکړی شو لیکن دوی به افغانستان ته نه تلل. دویمه خبره ډاکټر کبلایا دا وکړه چې دا هم اوس د پاکستان دینی عالمان محسوسوي چې په د افغانستان په حکومت کې یا د افغانستان په نظام کې د نومونه واخیستل، د قیام الدین کشاف یا غوث وفات شوی دی هغه هم د نظام برخه وه، حتی د عالمانو د شورا هغه مشر و، بیا یې د مولوي عطاالدین لالودین صاحب نوم واخیسته، عطاالدین صاحب چې دا هم د قیام الدین د کبلایا صاحب و چې د هندوستاني مخواني مشر پاتې شوی، دا هم د حکومت اوس برخه برکې مذاکراتي ټیم کوم شامل دی. دوی اوس مطمئن وي چې پاکستانی عالمان اوس په دې مطمئن دي چې په افغانستان کې کوم حکومت دی نو هغه غیر اسلامي حکومت نه دی، او دا وایي چې حالات اوس د پاکستان بدمته اوس څه دا ولې دا بدلون راغی، نو دې خو دې زیات وضاحت نه کړ، بته دا وایي چې اوس حالات بدل شوي دي او دې مطمئن دي چې په افغانستان کې کوم حکومت نه راځي غیر اسلامي حکومت
طاهر خان تاسون له خپل د افغانستان ملي مصالحې د عالی شورا له مشر سره هم لنډ خبرې کړې وي، عبدالله سره. عبدالله وای خوشبین دی، دغه سفر ډیر ګټور او له ډک لاس راځي، تاسو څه ورته ښاغلی عبدالله تاسو څه وویل؟
لکه څنګه چې افغانستان کې باسونه روان دي او تلویزیونی چینلونو سره چې کله موږ هم خبرې کوو موږ هم تپوسونه کوي، هغې دا تپوس ضرور کوي چې د ډاکټر عبدالله د ده به د پاکستان څه غوښتنې ده ته به پاکستان څه ډاډ ورکړي. نو ما چې نن یوه غونډه وه د پاکستان او د افغانستان یو غیر حکومتي دلته ډایلاګ دی پریکټو ورته وایي، د هغې غړو سره د پاکستان چې کومه برخه ده ډاکټر عبدالله چې کله غونډه ختمه کړه زه خپله غونډه کې شریک وم، بیا چې ما دا تپوس وکړو چې افغانستان کې خلک زموږ هم تپوس کوي او ستاسو د سفر په اړه باندې هم هغوی ډېرې پوښتنې لري، ځکه چې د پاکستان افغانستان خو هغه بد اعتمادي وي اکثر شکونه وي. نو زه بیا په جواب کې دا وایي چې دی د پاکستان نه مطمئن روان دی.
زه ډېر هیله من یم چې سفر مو زه خوشحاله یم دغه ډسکشن مباحثه چې موږ درلود مقامات سره او خلکو سره یادون سره، او ان شاء الله چې څه تاسو وکړي دي شاګرز وکړي په مناسبت.
بله
ډاکټر عبدالله نن د دې څنګه چې ما دا وایم او د دنیا علمانو ذکر وکړو دا د درې ورځې یو پروګرام وو، ډاکټر عبدالله اوس په اسلام آباد کې دی، اوس دبلته نړیواله رسنې دي دغه خلکو سره دغه غونډه ده او دغه شیبه کې باغه واپس روانه دي. هم نن د پاکستان ولسمشر سره هم دوریدل او د پاکستان ولسمشر دفتر له خوا چې کومه بیانیه خبره شوې ده په هغه کې لکه څنګه چې افغانستان کې هم یو اپیل کیږي طالبانو دواړو غاړو ته چې دې د غم نه صبر نه په مذاکرات کې غواخلي، د پاکستان ولسمشر هم د بین الافغاني مذاکرات کله چې ذکر کوو دم دا و چې صبر مظاهره به کول پکای دي چې دا پروسه پرمخ لاړ شي. نن د روپیا لپاره په اسلام آباد کې د افغانستان نوی سفارت جوړیږي، یو چینایي شرکت جوړیږي. ډاکټر عبدالله هلته ورغلی و، د چینایي چې کوم شرکت دی هغې سره لیدنه هم کړې وه.
بله طاهر خان، کور ودان زموږ د مشال رادیو خبریال اسلام آباد او چې پاکستان ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله د سفر چې نن په کوم غونډو کې ګډون وکړ او چا سره ولیدل، په دې اړه نور معلومات را سره شریکول. بیا هم په همدې موضوع کې تمکی ګول کابل د افغانستان د شخړو او سولې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي هم را سره وصل دی. اعظمي صاحب، خبرونه تخره غلاست. اعظمي صاحب، لکه څنګه چې زموږ د مشال رادیو خبریال طاهر خان وویل چې نن یو بریالیتوب د دې سفر دا و چې د لومړي ځل لپاره د پاکستان دینی عالمانو او د افغانستان دینی عالمانو په غونډه کې ګډون وکړ او دغه راز افغانستان ته د تک تکل هم لري د پاکستان دینی عالمانو نن په دې غونډه کې سلا کړې چې افغانستان ته به زیده هغه غوښتنه و چې له دې مخکې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا سلاکار دغه سلاکار او د رسنیو د دفتر مشر مجیب الرحمن رحیمی ازادي رادیو ته په خبرو کې څرګنده کړې و، ویلي و چې عبدالله به د پاکستان دینی عالمانو ته ووایي چې د افغانستان حکومت یو د افغانستان دولت یو اسلامي دولت دی او را د شي د افغانستان دینی عالمانو سره د خبرې وکړي که کومې ستونزې وي دوی دې په ګډه سره حل کړي. آیا فکر کوئ چې په دې برخه کې پرمختګ ترلاسه شوی یا دا یو بریالیتوب بولئ د سفر؟
ګورې د ډاکټر صاحب عبدالله سفر کم توقو چې د افغانستان دولت لري او ډاکټر صاحب عبدالله لري او د دې لاسته راوړنې مثلا به څه وي، دا پر دې پورې تعلق لري چې آیا په د جنګ په میدان کې څه نرمښت سازي طالبان د خوا څخه کنه، چون چې د دولت افغانستان استدلال دا دی چې طالبان پاکستان ته غوږ دي او پاکستان کولای شي چې طالبانو فشار راولي چې باید جنگ شدت کم کړي او په دوه کې مذاکرات کې مخته ولاړ شي. نو که چیرې دا د وطن لیدل کې بیا زه فکر کوم او یا تر اوسه پورې دل دسیو نو د دې کامیابی ستونزمنه ده چې اوس څه وکړو، یا د فکر کې دا به کامیابی دا فکر کوم وخت ضرورت لري چې معلوم شي چې آیا پاکستان واقعا هغه څه چې افغانستان دولت سنې غواړي هغه به وکړي که به ونه کړي. خو تیرو ته پکتو د فکر کوم ډېر افغانان په دې شکل لري چې پاکستان به واقعا په دې ښاده کنه همکاري
وکړي. ښاغلی عبدالله ویلي چې کابل ته له ډک لاس سره ځي، مخکې هم د افغانستان ډېر جګپوري چارواکي پاکستان ته تللي وو، په د لومړي د سفر نه وروسته همدغه څرګندونې شوې دي. څه فکر کوئ چې دا ځل به وضعیت فرق کوي یا توپیر ولري اوس چې په قطر کې د طالبانو او د افغانستان دولت مخامخ ترمنځ مخامخ خبرې پیل شوې دي او پاکستان هم په دې خبرو کې یعنی د خبرو د اسانتیا برابرولو کې مهم رول لوبولی وي داسې ویل کیږي؟ بلې اعظمي صاحب، لکه چې ګمانم له اعظمي صاحب سره زموږ اړیکه پرې شوې ده. زموږ ناوري بلې لې د ازادي رادیو د لنډ خبرتیا ورسته به هڅه وکړو چې ورسره اړیکه بیرته ټینګ کړو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادي رادیو ماخمنۍ خبری مجله اوري مخکې مو واوریدل چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله وای چې پاکستان ته سفر ګټور او کابل ته ډک لاسر زین. نن د دې سفر دریم ورځ ده او نن به دغه سفر پای ته ورسوي. مخکې مو واوریدل چې ښاغلی عبدالله نن د پاکستانی دینی عالمانو او دغه راز د افغانستان د دینی عالمانو په یو غونډه کې ګډون وکړ. مخکې مو له ښاغلي حکمت اعظمي سره خبرې کولې، اړیکه مو پرې شوله. اعظمي صاحب، زما پوښتنه مو واورېده؟
بله، بحث دا دی لکه تاسو چې ویل چې پخوا هم داسې وعدی شوي وې او افغان چارواکو چې باید پاکستان راستنېدل دوی به همدا ویل چې ډک لاسته راغلي او باید تغیرات راشي، خو تر اوسه پر دا ستنېدل کېږي. نو بیا هم دا د ټول دې په تعلق لري چې په عمل کې څه کېږي، خو یا د
باید یاد ونه باسو چې زلمی خلیزاد هم دوه کې رسیدل دی او هغه پر طالبانو باندې ځینې ښارون راځي. نو دا هغه څه دي چې باید وخت ضرورت لري چې ځینې شان معلوم شي. او ځینې پر ویزا په برخه کې پاکستانیانو وعده وکړله چې افغانان ته به ویزا درکړي. فکر کوم ډاکټر صاحب عبدالله ډېر پر دغه باندې لاسته راوړنو حساب کوي نسبت دې چې په افغانستان رسولو کې پاکستان سره عملي اقدامات وکړي.
کور ودان د افغانستان د شخړو او سولې د مطالعاتو د مرکز مرستيال مشر حکمت اعظمي وو. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سربېره لوی خارونه کې د اف ام په 15.5 څپه صافه وازی اوریدلای شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په کابل کې ځوانان په یو لوی غونډه کې راټول شوي او د افغانستان د ځوانانو د 22 کسیز شورا لپاره څو غړي ټاکي. د دغه غونډې تنظیمونکي وایي د دغه شورا په جوړېدو سره به ځوانان سره منسجم شي او د دوی د ستونزو له هواري سره به هم مرسته وکړي. فیروز عزیزی تفصیل اوروي.
افغان حکومت د دغه شورا جوړول مهم او ګټور بولي. د جمهوریت ریاست د ځوانانو د چارو د انسجام مشر شاپور ژمن یا د غونډې ته په خپل خبرو کې وویل
بهخي د سرلوړۍ ورځ د چي د هیواد په کچا د تصمیم نیولې ټول تر ټولو عالی ترين مرجع د ځوانانو علي شورا د جلاتنوب جمهور رئیس د غلرلیت په اساس رمایست کیږي چې پیړۍ پیړۍ په ځوانان د یوازې د جګړې د سنگر سنتو کې نه بلکې د افغانستان په ټولو تصامیمو کې تر رهبرۍ کچا د تصمیم نیونکو او محوري ځواک په توګه انعکاس کوي.
په دغه غونډه کې یو شمیر ګډونوال ځوانان هم په دې باور دي چې د ځوانانو عالی شورا به وکړای شي چې د دوی ستونزې حل او له حکومت سره یې نږدې کړي. هیلي مشتبه له پکتیکا او اسد الله عطار له بلخ ولایتونو په دغه ناسته کې ګډون کړی.
ای برنامه
یو برنامه ملي او همشموله ده. لنیکه مرغه د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو او اقشارو ورته ځوانان راغوښتل شوي ترڅو د ځوانانو د اوسنیو ستونزو چې هغه فقر، ناامنی، ناقانونه کډوالي، اقتصادي او بیلابیل نورې ستونزې دي پرې بحث وکړو ترڅو حکومت کار اهل کار ته وسپاري.
شورای علی جوانان دا مونږ ته یو مفید لار ده خي چې مونږ ارګ سره مستقیما په روابط کې مساتي. لکه مونږ کم ستونزه ده دا ټول مونږ کوي سوس په دې شورا له طریقه ارګ سره مخامخ کو.
د ولسمشر د فرمان لمخې د ځوانانو علي شورا به 22 کسیزه وي چې اته غړي به د جمهور رئیس، اته نور د نننې ناستې د ګډونوالو لوري او شپږ کسان به هم د حکومت لوري له هیواد بهر د افغان ځوانانو لړډلې د شورا ته انتخابيږي. دا شورا به د هیواد په کچه په ملي او مهمو بیلابیلو مسایلو اړوند پالیسۍ، پلانونه او وړاندیزونه چمتو کوي او حکومت به یې په خپلو چارو کې پلي کوي.
طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي هر میاشت په متوسط ډول 140 کسان د ماینونو او چاودیدونکو موادو د چاودیدو له امله وژل کیږي یا ټپیان کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په دایکنډي او غور ولایتونو کې په دې وروستیو کې د سړک د غاړو د ماین چاودنو په پیښو کې 12 ملکي کسان وژل شوي. خان محمد سیندی تفصیل اوروي.
سړک د غاړې د ماینونو او ناچاودو موادو چاودنې اوس هم د افغانستان خلک وژني. د دایکندي ولایت د والی بیان نصر الله غوري وای 13 ورځ د دې ولایت د ګجران په ولسوالۍ کې د سړک د غاړه د مین چاودنې په پیښه کې د خزو ماشومان په ګډون سوار لس ملکی کسان وژل شوی او درې ماشومان ټپیان شوی دي.
یو مسافر وړونکی موټر د سړک د غاړې پر ماین چې مخکې له مخکې ځای پر ځای شوی وو برابرېږي چې په نتیجه کې د خزو ماشومان په ګډون سوار لس ملکی کسان وژل کیږي.
یوازې د کندی نه دی چې اوسیدونکي د سړک د غاړې د ماینونو په چاودیدو کې وژل کیږي، بلکې غور ولایت هم په ورته پیښو کې د ملکی کسانو د وژل کیدو شاهد دی. د غور ولایت یو سیمه ییز چارواکی محمد موسی کلیم وایي په نن او پرون کې د سړک د غاړې د ماین په چاودیدو کې دوه نارینه او یوه ښځه وژل شوې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما د ماینونو خخول چې په نتیجه کې تر ډیره ملکیان وژل کیږي غندی او غیر قانوني عمل ګڼي. د ملګرو ملتونو د سازمان د راپور لمخې په افغانستان کې یوازې په اگست میاشت کې د سړک د غاړې د ماینونو په چاودنو کې لسلو ډیر ملکیان وژل شوي او ټپیان شوي دي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د سړک په غاړو کې د ماينونو ځای پر ځای کول چې د ملکی کسانو د تلفاتو لامل کیږي د بشري حقوقو خلاف عمل ګڼي. د دغه کمیسیون د خبرونو او اړیکو رئیس ذبیح الله فرهنگ وایي
میتواند نقض آشکار حقوق بشری شهروندان باشد و از جانگر
داد بشر له حقونو سرګند سرغړونه ګڼل کېدای شي او له بلې خوا د مذاکراتو د پیل په شرایطو کې د افغانستان د خلکو د ژوند سلبول وي. په خوشینه سره ښکاری چې د افغانستان د خلکو د ژوند ارزښت اوس هم نه درکېږي.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون مخکې لدې په خپل یو راپور کې لیکلی و چې د اسد په میاشت کې د سړک د غاړې د ماينونو په چاو دیدو کې د ملکی کسانو تلفات د تیر میاشتې په پرتلا یو لس سلنه ډیر شوی دی. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت د وزارت د ماین پاکۍ رئیس محمد شفیق یوسفی ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې هر میاشت په متوسط ډول د سړک د غاړې د ماینونو او ناچاو د موادو د چاودیدو په پیښو کې 120 کسان ټپیان وژل کیږي، حال دا چې دوه کاله مخکې دا شمیرې په هر میاشت کې 160 وي. د ښاغلي یوسفی په خبره که څه هم شمیرې په تیرو دوو کلونو کې کمې شوې خو د سولې خبرو ته په کتو اوس هم لوړې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورئ.
او اوس هم یوه نړیواله موضوع د جګړې د درولو لپاره د نړیوالو له غوښتنې سره سره د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ نښتې دوام لري. د دواړو خواوو پوځیان د ناګورنو قره‌باغ په لانجمنه سیمه کې سره ښکیل دي. تفصیلي عصمت څاروان اوروي.
د آذربایجان دفاع وزارت ویلي چې پوځیانو یې په ارمنستان کې پر یو شمېر هدفونو برید کړی دی. ارمنستان هم وایي چې ځواکونو یې د آذربایجان پوځي وسایل ویجاړ کړي دي. دو هیوادونو پر ناګورنو قرهباغ له 1940 تر 1980 پورې هم جګړې کړي دي. هغه مهال ارمنستان په دې سیمه کې د بلتون غوښتونکو ملاتړ کړی و. په 1940 کې د روسیې په منځګړتوب له اوربنده راوروسته دا سیمه د ارمني ځواکونو تر کنټرول لاندې ده. آذربایجان ادعا کوي چې د دغو ځواکونو په منځ کې داسې کسان شته چې د ارمنستان له لورې ملاتړ کیږي. وروستي تاوتریخوالی په تیرو 4 کلونو کې تر ټولو خونړی دی. تر اوسه د ملکیانو په ګډون لسګونه تنه وشل شوي دي. د دواړو هیوادونو مشان یو بل د جګړې پر پیلولو تورنوي. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف وایي نن سهار د ارمنستان وسلوالو ځواکونو له بیلابیلو خواوو په راز راز وسلو د آذربایجان پوځي او ملکي سیمې بمباري کړې. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشانیان هم بیا وویل چې د آذربایجان وسلوالو ځواکونو نن سهار وختي په ناګورنو قره‌باغ چې ارمنیان یې ارتساخ بولي بریدونه وکړل. د پاشانیان په وینا په ارتساخ کې ملکیان د ستیپان کرات مرکزی شار او ملکی تاسیسات وشتل شوی دي. دا هم ویلي چې د بریدونو د ملکیانو په ګډون مرجوب دي اړولې دي. دواړو هیوادونو پوځي مقررات اعلان کړی دي. د ناګورنو قره‌باغ بلتون غوښتونکو مشر هم د تورته حالت اعلان کړی دی. د ناګورنو قره‌باغ د بلتون غوښتونکو مشر ارایک هارو تیونیان ویلي په داسې حال کې چې پوځي قانون نافذ شوی څو شېبې وروسته به د عمومي سفر برای فرمان لاسلیک کړي او له ټولو خلکو به وغواړي چې د ارتساخ د حکومت او ارمنستان ترڅنګ یو لاس شي. ترکیه چې یو سیمه ایز قدرت دی د خپل متحد آذربایجان بشپړ ملاتړ اعلان کړی دی. د ارمنستان ولسمشر د نړۍ له قدرتونو غوښتي چې په دې شخړه کې د ترکیې د مداخلې مخه ونیسي. له دې سره په یو وخت په ملګرو ملتو، روسیې او امریکا کې چارواکو د تاوتریخوالو د پای ته رسېدو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتریش د سه شنبې په ورځ له دواړو خواوو وغوښتل چې سمدلاسه جګړه ودروي، تاوتریخوالی کم کړي او خبرو ته کښېني. خو د چهارشنبې په ورځ د دواړو خواوو ترمنځ لا هم په ناګورنو قره‌باغ کې سختې جګړې دوام وکړ.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمان رو تصدیق
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شید. همدې سره د خبري مجله هم پات رسیږي. خو ازادي رادیو سره او سید ازادي رادیو د نن ورځې ورستۍ خبري مجله پاتې ده. زه نوري اس نوري له تاسو اجازه غواړم مایکروفون خپل همکار سلطان سرور تسپارم. سرور صاحب خیر خلاص
شما مونده نه باشین. نوري صاحب تشکر از شما.